اصل هندی آمال و مفکوره های صدا امریکا نمی باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم کتر منوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کتر منوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ویلي دي چې حکومت د سولې د ټینګېدو په هدف د طالبانو هر غوښتنه پوره کړه مګر طالبانو د سولې د غږ جواب په جنگ ورکړی دی. حمدالله محب نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ځنګړو قواو په قول اردو کې په وینا کې ویلي دي چې حکومت د طالبانو بندیان آزاد کړل مګر طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ د افغانستان په قواو بریدونه کړي دي او عام المنفعه تاسیسات هم تخریب کړي دي. د ملي امنیت د شورا سلاکار زیاته کړې ده چې د ټولو ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته هدایت کړي کچیرې طالبان کوم شوم پلان ولري نو ټینګ ځواب دی ورکړي. په شوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د امنیتي چارواکو د دې سرګندونو په حق له څه نه دی ویلي. توقع ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په دویم پړاو کې د اوربند د ټینګېدو په حق له هم خبري وشي. افغانستان بانک وایي چې د کابل په ښار کې په نننۍ چاودنه کې د بانک د مالی چارو د کمیسیون مشر عبدالله دراني په ګډون دوه تنه ټپي شوي او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانې ویان نن ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار د کابل د ښار د اتمی امنیتي حوزې د شاشید د سیمې په دریم سړک کې د بانک د کارکونکو پلانډ کروزر موټر کې شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو سلی رښت ساتونکو کې د هواد په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د اوه اویا مثبت پیښو د ثبتېدو او د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت نن د جنوري په سلی رښتمه ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې په هواد کې د کورونا د ویروس له امله اته تنه مړ شوې دي. د ټولو مړو شمیر اوس 2300 شپږ ته رسیدلې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. روسیه له هغه چې په روسیه کې د زرګونو کسانو د نیولو راپورټونه خبره شول د امریکا متحده ایالاتو د مسکو دغه اقدام سخت وغندل. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت نتاق نن د یک شنبه په ورځ ویلي دي چې د اعتراض کوونکو او خبريالانو په مقابل کې د تشدد نکار اخیستل د سولې زغوندو او د بیان د ازادۍ مخنیوي سرچیزو ازادۍ باندې د ماسکاو د لازیاتو محدودیتونو د لګولو ښکارندوی کوي. د اعتراض کوونکو د نیولو د سار د یوې خپلواکې ادارې د رپورت لمخې د روسیې امنیتي قواوو تر نن سهار پورې د الکسی نووالنی د ماندینې په ګډون قریب 20 زره کسان نیولې دي. د نیول شوو کسانو په منځ کې په لسګونو خبريالان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د مقاماتو نغښتې دي چې نیول شوي کسان به له قید او شرطه خوشې کړي. د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو لمخې نن په نړۍ کې قریب 3 میلیونه خلک په کورونا اخته دي. د 2 میلیونه نه زیات خلک تر اوسه پورې د کورونا نه مړ شوي دي. په امریکا کې 25 میلیونه کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او د 14,000 نه زیات انسانان په کورونا مړ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو نه وروسته هند دویم ملک دی چې 10.8 میلیونه خلک پکې د کورونا ویروس لري. 1,350,000 نور په دغه ویروس مړ شوي دي. برازیل دریم ملک دی چې 9 میلیونه خلک پکې په کورونا اخته دي او 2,14,000 نور د دې وباله عمل مړ شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس نن ویلي دي چې د 500 په زیاتو هیوادونو کې د واکسینو په وسیله کېدای شي چې په نړۍ کې دغه وبا تر کنټرول لاندې راوستل شي. د اسرایل مقامات نن د یکشنبه په ورځ د کورونا د ویروس د واکسینو پروګرام پراخ کړی دی. 14 کلن او 18 کلن ځوانانی په دې کمپاین کې شامل کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن د جاپان د دفاع وزیر سره په خپل لومړني تلیفوني ارتباط کې د توکیو سره د ختیځ چین په سمندرګي کې د یو لړ ټاپوګانو د دفاع لپاره د امریکا ژمنه بیا تایید کړې ده. جاپان او چین دواړه په دغه ټاپوګانو باندې د مالکیت دا ولري. پنټاګان ویلي دی چې آستن د جاپان د دفاع د وزیر نوبوکیشي سره په خبرو کې د امریکا او د جاپان د تړون پنځمه فقره تایید کړې ده. دغه ماده د جاپان د دفاع لپاره د امریکا د ژمنو شرایط څرګندوي. نن دوی مورز چې د چین د هوایی قواو الوتکې چې دولس پکې جنگي جټ الوتکې دي د تایوان د هوایی دفاع زون د پاسه پروازونه کوي. تایوان ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د نوې ادارې د مسراتلو په دی یو څو ورځو کې دغه ټاپو ته سیرمه کړکېچ زیات شوی دی. چین تایوان د خپل خاورې برخه بولی او په تیرو څو میاشتو کې د دغه ټاپوګانو په غاړه کې نظامی فعالیتونه زیات کړی دي. مګر د شنبې او یک شنبې په ورځو کې چین د اکتشافي الوتکو په ځای چې په دې تیرو څو هفتو کې عموما په هغه سیمه کې پروازونه کول د جنگي او بمبار الوتکو نه کار اخیسته دي. د تایوان مقامات ویلي دي چې پرون د شنبې په ورځ اته بمبار الوتکې او څلور جنگي الوتکې د جنوبي چین په سمندرګي کې د تایوان او د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس د ټاپو په سر پروازونه وکړل. او نن پنځلس نورې الوتکې د تایوان د همدې دفاعي زون د پاسه پروازونه کړې دي. د کویت امیر په تیره هفته کې د کابینې د استعفان وروسته نن د یک شنبه په ورځ شیخ سبا الخالد السبا بیرته د صدارت مقام کې مقرر کړ. پارلمان تیره هفته رای ورکړې و چې صدر اعظم د خپل وزیرانو د انتخابولو په باره کې د هغوی پوښتنو ته ځواب ووایي او کابینې په دې مسلې د شخړې له امله استعفا وکړه. په چین کې د ژغورنې کارګرانو یو لسنه نور د سرو زرو د هغه کان نه ایستلی دي چې د جنوري په لسمه پکې چاودنه شوې وه. ټول دوه ویشت کان کیندونکي شپږ سوه متره د ځمکې لاندې بند پاتې دي. د چین مقاماتو څو تنه منیجران چې څلور ساعته وروسته د چاودنې خبر ورکړی وو بندیان کړي دي. او د هالند پولیسو د آسیایي هیوادونو د مخدره موادو د قاچاقبرانو د ډلې مشر نیولی دی چې د نړۍ د هغو کسانو د جملې نه یو کس دی چې پولیس یې د نیولو کوشش کوي. سی چی لوپ دغه چینایي له اصله کاناډایي تبه د جمعې په ورځ د استرالیا د پولیسو په درخواست بندي شو. د استرالیا د پولیسو د تحقیقاتو په اساس د هغه سازمان د آسیا د بحر الکاهل د سمندر د غاړې د هیوادونو د مخدره موادو د اویا میلیارد ډالرو تجارت لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله موهب وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري او هر شوم هدف ته به ټینګ ځواب ورکړل شي. بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمل لري چې د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو اوربند ټینګولو او د ترګر وډلو سره د اړیکو پرې کولو برخه کې تجمنو عملی کولو ته وهڅوي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار وی افغان حکومت د سولې ټینګیدو په هدف د طالبانو هر غوښتنه پوره کړه، خو طالبانو د سولې غږ په جنگ سره مطرح کړ. حمدالله موهب نن یک شنبه د کورنۍ چارو وزیر او ملي امنیت عمومي رئیس سره د افغانستان ځانګړو ځواکونو قلوردو کې د وینا پر مهال ویل چې افغان حکومت د طالبانو بندیان آزاد کړل، خو په وینا یې هغوی یعنی طالبانو د تاوتریخوالي زیاتېدو تر څنګ افغان ځواکونه هدف ګرځول او امن البنفیه تاسیسات هم تخریب کړل.
طالبانو څو ژمنې کړې وي، تر ټولو مهمه یې چې مونږ د پاره بارزښت د غدا ده چې ویلیو چې په افغانستان کې به جنگ ته خشونت به کمایي، مونږ خو دایمي اوربند غواړو. ولدی ویل چې مونږ به اور کم کوو، دلته به خشونت کمي، ولې هیڅ نه ده کم شوه. دغه سغنې ژمه تر ټولو په خانه ژمو دلته جنگ زیاتو.
حمدالله موهب کڅه هم د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو وی ویل د طالبانو واک د هغه هیواد سره دی په کوم کې چې د هغوی کورونه دي. د ملي امنیت شورا صلاحکار زیاته کړ چې د ټولو ولایتونو امنیتي مسولینو ته هدایت کړي کچېره هغوی یعنی طالبان کوم شوم پلان ولري ټینګ ځواب دی ورکړي. خو حمدالله موهب د همویل چې کوسلوال طالبان سولې غواړي، افغان حکومت سولې ته چمتو دی او په وینا یې پر دې اجماع شتون لري چې طالبان په حکومت کې برخه ولري. تمه ده چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې د اوربند ټینګېدو په اړه هم خبرې وشي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د افغان امنیتي چارواکو د دغه تازه څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو، اوربند ټینګولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. یاد وزارت تیر شپه ویلی چې د سره به د سولې معنی لرونکو خبرو او سیاسي توافق ته زمینه برابر شي. خو د سیاسي چارو کارپوه جمال ناصر سولي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان ګاونډیان هیڅ کله نه غواړي په دغه هیواد کې سوله راشي.
د افغانستان ګاونډیان کله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله، امن او هغه څه چې جګړه ختموي هغې ته لاره برابر شي. دوی همیشه کوشش کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی موجود وي. داسې نه وای نو امریکا به په دوی باندې فشار راوستی وای تر څو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ته لمن وهي د هغوی ملاتړی دی نه کوله یا لاس اخیستی وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې بهیر کې له ښکېل وړخونو څخه غوښتي چې سولې ته رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. یاد وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. سیاسي کارپوه سلیمان سباون په دې اړه وویل
د ګاونډي هېواد پاکستان همکاري لازمه وړي نه ده، ځکه چې ګاونډي هېواد پاکستان کولای شي پر طالبانو فشار راوړي او د فشار تر څنګ هغوی دې ته هم کولای شي که چیرته صادقانه همکاري وکړي کولای شي چې طالبان راولي د سولې پر ټغر کښېني او ټولې موجوده ستونزې او تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او د سولې معناداره خبرو ته لکه څنګه چې د افغان حکومت د بهرنیو افغانستان حکومت بهرنیو چارو وزارت ورته اشاره کړې د سولې د خبرو معناداره خبرو اصلي برخې ته زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدو لپاره د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره هم مهاله د چارواکو په وینا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان او سیاسي شخصیتونه هم د چسپکي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وشل شوي دي چې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په کندوز کې د ورستیو نامنو او په رادیوګانو د جومات د ملا امام په وینا برید خبریالان اندېښمن کړي دي. هغه کسان چې په موسساتو کې کار کوي هم وایي چې د ستونزو سره مخ دي او د ژوند ساحه یې راتنګ شوې ده. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د ورستیو ناامنیو او پر سیمه ایزو رادیوګانو باندې د یو جماعت د ملا امام پر وینا لبري دروسته خبریالان او د مطبوعاتو د کارکونکو ترڅنګ هغه کسان هم اندېښمن دي چې په موسساتو کې دندې لري. دوی وایي چې د خار څنډو ته د جګړې را رسیدل او د خار د هغه ملا امام لخوا چې له دولتي ادارو معاش اخلي پر مطبوعاتو او سیمه ییزو رادیوګانو برید په دې معنی ده چې اوس د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم د بیان ازادي او خپلواک بنسټونه فعالیت نشي کولای. په قندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان د خبريالانو د اندېښنو او کاري ساحې د راتنګېدو په اړه د سیوي
په دې ورستوي کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زخت زیات شوی دي. ګڼ شمېر خبريالان د چسپک ماینونو او نورو بریدونو په ترڅ کې په شهادت ورسل او دغه راز څورځې مخکې موږ په کندوز کې هم په زهره رادیو باندې د یو برید شاهد و چې د یو ملایمان په لمسون باندې لسګونه تنو لمنځ کوونکو د زهره په رادیو باندې برید وکړو چې دغه رادیو ټول وسایل لمنځه وړل. د وضعیت د خبر نگارانو په روح روان باندې منفی اغیزه کړې ده، یعنی د مطبوعاتو فضا سخت را تنګ شوې ده. اوس خبريالان نسی کولای چې آزاد په بازار کې وګرځي یا دولتي ادارو ته یا د خار او ګور ته لاړ شي هلته مرکې واخلي. یعنی په ټولو کې فضا را تنګ شوې ده، هیڅوک هم د سکون او آرامښت احساس نه کوي.
خبريالان له امنیتي ادارو غواړي چې د دوی د امنیت د ساتنې هڅه وکړي او له ملا امامانو سره د خبريالانو او مطبوعاتو د کار په اړه بحث وکړي. په قندوز کې د خبريالانو د مسؤلیت د کمیټې مسؤل شهباز صابری وایي چې پر مطبوعاتو د وسلوالو ډلو او د جماعتونو د ملا امامانو لخوا بریدونه د دغه ولایت خبريالان اندېښمن کړي دي.
از طرف کمیټه مسؤلیت خبرنگاران افغان برنامه را روی دست گرفتیم که بر مقامات دولتی محلی در ولایات
موږ په یو پروګرام کار کوو چې په نتیجه کې به پر سیمه ییزو محلي چارواکو فشار اچو چې د خبريالانو لپاره د کاري ساحې په برابرولو کې هڅه وکړي. شک نشته چې په قندوز کې هم د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو پر موږ او ټولو خبريالانو کاري ساحه را کوچنۍ کړې ده. د بیسرحده خبريالانو لخوا هم په نشر شوی اعلامیه کې افغانستان د خبريالانو لپاره لګواخونو ډکه هوادیت شوې ده. په افغانستان کې خبريالان په داسې حال کې په نخښه کېږي چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې دوام لري. په قندوز کې د پولیسو ویان انعام الدین رحماني وایي چې دوی د خبريالانو د مسؤلیت په خاطر تدابیر نیولي او استخباراتي هڅې پیل کړې چې کګواکي کوم خبريال ته خطر پیدا کړي مخ کله مخکی مخاوني ولشي. ګل ريم نيازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اقتصاد، صنایع او سوداګرۍ وزیران وایي چې تیر 2020 میلادي کال کې د کورونا وایرس وبا د افغانستان په صادراتو ډېر منفي اغیز کړي. په مکړی د اکرام شنواری رپورت.
د اقتصاد او د صنایع او سوداګرۍ وزیرانو د ښکمې پورس د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبرالان ته ویل چې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وبا د افغانستان په اقتصاد هم ناسم اغیز لرله، چې له امله بهر ته دغه هوا صادرات کم شوي او په خارجو کې د لوګې کچا زیاته شوې ده. د اقتصاد وزیر میرمن کریمی حامد فاریابی خبر اعلان ته ویل چې د روان 1999 لمریز کال په لومړۍ نه میاشتو کې د تیر 1999 لمریز کال د لومړۍ نه میاشتو پرتله د افغانستان د صادراتو په کچه کې 3.2% کمواله راغلی دی. میرمن فاریابی ویل چې اوس مهال افغانستان ته واردات د دغه هیواد د صادراتو پرتله 8 ځلې زیات. د اقتصاد وزیر ویل چې د روان کال په نه میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.3 میلیون ډالر ته رسیدلي وو. دغه چارواکي د یوې سروې پر اساس ویل چې کسان په افغانستان کې د لوږې کچه 1.2% کمه شوې، خو زیات چې د کرونا او بعد اغیز ول عمله په خارج کې د لوګي کچه 3% او د کوچانو ترمنځ 3% زیاته شوې ده.
پیشبینی ها نشان میدهد
د اټکل مخې په 14م کال کې په افغانستان د 2.5 تر 3% پورې اقتصادي وده ولري. خدای اقتصادي وده په چټک ډول د نفوس وده ته پکتنې چې هر کال 450 زره تر د هواد پر نفوس یاتیږي، یو ناتسیزه وده ده او د لوګي د کچه په کمیدو کار مندلو او اساسي خدماتو ته د لاسرسي په برخو کې د پامور پرمختګ سبب
شکیدلای
داشته باشد. د صنعت او سوداګری وزیر نثار احمد غوریانی هم د حکومت د رسنۍ په مرکز کې خبر اعلان کوي چې د کورونا او بعد ناسمو اغیزو لامله د افغانستان صادرات ډیر زیان لیدلې دي. خو خاغلی غوریانی ویل چې په روسي کله کې په افغانستان کې هم داخلي تولیدات زیات شوي او اوس مهال د سلو ډیرو اړینو توکو څخه شپږ پنځوس دنه په هیواد کې تولیدېږي. خاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګری د تړون اپټا په حکله هم خبر اعلان ته معلومات ورکړل او ویل چې د په مشرۍ اسلام آباد ته تللي پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د تړون په اړه څلور ورځې پر لاپسې خبرې وکړي او د پاکستاني چارواکو یې وغوښتل چې د دې لپاره چې افغانستان او پاکستان دواړه د نړیوالې سوداګرۍ د ټولنې غړیتوب لري، د نوي تړون دي د همدغه نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر اساس ترتیب شي. خو هغه ویل چې پاکستاني چارواکو پر دې مسله د نور غور لپاره له افغان پلاوی څخه وخت وغوښت.
څلور ورځې ټول کشید متاسفانه
څلور ورځې وخت واخیست چې متاسفانه وروستۍ پایلې ته سره ونه رسیدو. هغه یې له موږ څخه لس ورځې وخت واخیست او وی ویل چې په لاسورادو کې مشکل حلو او ان شاء الله تاسو ته خبر درکوو. هغه د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزارت لاره په یو تازه ایمیل کې ویلي چې چمتو دي د اړوند وزارتونو یو ګډ پلاوی د ویډیو کانفرنس لاره افغان پلاوی سره خبري وکړي او بیا به افغان پلاوی د لاسلیک لپاره پاکستان ته لاړ شي.
امرو ازینا داشته باشي
د پاکستان حکومت وایي چې د اپټا په تړون کې د تعدیلاتو لپاره افغان حکومت سره خبرې کوي. افغان حکومت غواړي چې په دغه تړون کې د پاکستان د واګې بندر له لارې هند سره راکړه ورکړه وکړي او پاکستان هم غواړي چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو سره سوداګري وکړي. تر اوسه لا د دواړو هیوادو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د ترنه ده ټاکل شوی، خو پاکستان ویلي چې د اپټا تړون موده بلا میلادي میاشت پای ته رسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د استازو مجلس په پام کې لري چې د دوشنبه پورز د ډانلډ ترامپ د استزا موارد د سنا مجلس ته واستوي. په دې موارد کې په خوانی جمهور رئیس تورن شوی چې د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانې د بریټ په تحریک کولو کې لاس لري. په موکړې دې رپورت چې سمیو الله جلال زیدر ته در اوروي.
د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس پر ودانې د ډانلډ ترامپ د پلویانو له بریډ یو ونې ورسته د استازو مجلس نوموړی استزا کړ. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15مه نیټه باندې سیزا موارد چې په خوانی جمهور رئیس د پاتسون په تحریکولو تورنوي سنا مجلس ته وړاندې شي. سنا به پریکړه وکړي چې آیا د ترامپ مجرم پیژندو او یا هم برات لپاره محکمه جوړه کړي کنه. جمهور غختون کې وایي دیموکراتان په پروسه کې عجله کوي.
د استهزاء د پروسه په بساره توګه په ډیری عجلې سره د استازو په مجلس کې پیل شو. عواقب د صنایع و نیمګړی پروسه نوی چې د پخوانی جمهور رئیس قانوني پړاوونه تر سره نکړي او یا هم سنا او یا خپل جمهوریت ریاست ته تاوان ورسوي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن د لوړې د مراسمو په وینا کې په یوالي ټینګار وکړ، د دیموکراتانو لخوا د ټرمپ پر استیزا ټینګار کولو باندې انتقاد شوی دی. خو د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي دا تورونه رد کړي دي.
فکر نه کوم چې دا داسې څه ویل دي ډیر اتحاد رامنځته کړي. او راځي دا له یاد وباسو او پر مخ لاشو په داسې شکل نشي متحد کېدای.
حقوقي کارپوهان په دې د نظر اختلاف لري چې آیا سنا کولای شي په خوانی جمهور رئیس مجرم وګڼي. او دا چې دیموکراتانو په لږ تفاوت اکثریت دي، محکمه به احتمالا دایره شي. له درې څخه دوه برخې رایي او یا هم د حد اقل ولسو جمهور غوښتونکو په ګډون د ټولو 50 دیموکراتانو رایي ته ضرورت دی چې ټرمپ مجرم وګڼل شي.
د استیزا یو نتیجه کې دای شي پر راتلونکي کې له دفتر څخه محروم دل وي. زما په نظر لومړی دیموکراتان غواړي چې د جنوري د شپږمې د پیښې په اړه یو پیغام واستوي او دوهم په خاص ډول غواړي متيقین شي چې دانل ترامپ هدا اقل په ملي کچه نشي کولای بیا مسؤلیت واخلي.
ترامپ اشاره کړې چې دای ممکن بیا په 2024 کال کې ټاکنو ته ودرېږي.
تاسو را باندې ګران یاست، په یو ډول به بیرته ستانه شو.
لکه مزه چې ترامپ د خپل کاري مودې مخکې له وخت څخه لري نشو، هغه د تقاعد د دفتر او کارمندانو د مالی امکاناتو او د مخفي پولیسو د حفاظت له امتیازاتو برخمن دی. خو که ترامپ ګناهکار وګڼل شي، نو دیموکراتان کولای شي په قانون کې د پخوانیو جمهور رئیسانو د ماده فیصله کولو سره د دغه امتیازاتو مخه ونیسي. بایدن ویلي دی د ترامپ استیزا کانګرس ته پرېږدي. خو غواړي مطمئن شي د استیزا محکمه په سنا کې د نوموړي د کابینې د کاندیدانو د تایید پروسه نه سوکه کوي.
هر څومره چې د دغو کړکیچونو د هوارۍ لپاره ډیر وخت ولرو، هماغومره ښه ده.
د ټرمپ د استیزا محکمه کېدای شي د فبروري په لومړیو کې پیل شي. هغه د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې دوه ځله استیزا کېږي. هیڅ پخوانی جمهور رئیس د واک له پریښودو وروسته په سنا کې محاکمه شوی نه دی. سمیع الله جلازی د امریکا.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
راتلونکو نه د سوریې په جنگ کې خکېلې خواوې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو د یو بل پړاو د پاره غونډه کوي. دغه خبرو هدف دی یو نوی اساسي قانون جوړول دي چې په دغه ملک کې انتخابات وشي. لیسا شلاین رپورت را لګلې، زیدت دراورو.
د سوریې کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو پنځم پړاو دی. د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې د سوریې د جنگ د ختمولو لپاره خبرې په 2019 کال کې شروع شوې دي. د ملګرو ملتونو د سوریې لپاره خاص استازي ګیر پیټرسن کوشش کوي چې دواړه خواوې د جنگ نه لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. هغه ویل چې دا وخت رسیدلی دی چې اوس د اساسي قانون د جوړولو لپاره حتمی اقدامات واخیستل شي. پیټرسن ویل، زما هیله دا ده چې د اساسي قانون لپاره کمیټه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کدا په صحیح طریقه باندې پر مخ لاړ شي، نو دا به په یو بل باندې باور ته لارا واره کړي او د یوې لوی سیاسي پروسې لپاره به کار پیل شي. خو د اساسي قانون دغه کمیټه یوازې کار نشي کولای. مونږ په دغه ملک کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ته هم ضرورت لرو چې دا کار پر مخ لاړ شي. پیټرسن وویل چې هغه د دسمبر په میاشت کې چې د سولې د خبرو لپاره کوم پړاو شوی و، په هغه کې دا ولیدل چې د مخالفو خواو ترمنځ داسې فکټرونه موجود دي چې هغه به خبري کولای شي. هغه هیله څرګند کړه چې په راتلونکي کې به داسې نوې لارې چارې هم وګوري چې نورې ټولې خواوې په یو ځای شي. پیټرسن په دې خبره باندې ټینګار وکړ چې په سوریه کې خلک د جنگ لاسه ډیر زیات زورې دي او په کار ده د سولې د پرسه په چرکه سره پر مخ لاړ شي. هغه ویل چې په تیر یو لسیزه کې چې د سوریه اوسیدونکو د کم مشکلاتو او زوریدنې نتیر شوې دي، په کار ده هغه نور ختم شي. پیټرسن زیاته کړه، د سوریه په ملیونونو هغه کسان چې د جنگ د لاسه په ملک کې دننه او د ملک نه بهر په کډه مجبور شوې دي، هغوی د کرونا د وبا نه وروسته د ډیرو سخت مشکلاتو سره مخ دي. پیټرسن وویل چې په دغه ملک کې کوم سیاسي پروسه شروع شوې ده هغه تر اوسه پورې د سوریایانو په ژوند کې خاص بدلون نه دی راوستي. هغه وویل چې سوریایان یوازې دغه هدف نشي ترلاسه کولای. پیټرسن وویل چې د خبرو د کامیابۍ لپاره نړیوالې همکاري او ډیپلوماسي ته ضرورت دی. هغه وویل چې سوریایان یوازې دغه مسله نشي حل کولای خو په دې کې هغه ته د امریکا، سوریه، روسیه، ترکیه او ایران نه د ژوندیا او د همکاري ضرورت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کالیفورنیا د لاس انجلس خاروال پولیس ته اجازه ورکړي چې په لاریونو کې هغه کسان چې ماسک نه وی اخوسته او د نورو کسانو ژوند په خطر کې اچوي نیول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره نوی اجرایی فرمانونه لاسلیک کړي دي چې پکې د ماسکونو تړل هم اجباري شوی دي. په موکړه دې رپورت ته رڼا نور ستاري درته تر اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن څو اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل چې مهمې په ملي کچا د ماسک د تړلو جبري کول، معنی او د اړتیا په صورت کې د مسافرو قرنټین کول، د خونځیو بهتر پرانیستل او د ضروري کارکونکو څخه ملاتړ شامل دي.
دا د جګړې د وخت اقدام دی. نن زه د اجرایی فرمان په لاسلیک کولو سره غواړم د دفاع قانون په عملي کېدو او نورو ټولو صلاحیتونو سره ټولو فدرالي او خصوصي ادارو ته لارښوونه کوم چې زموږ د خلکو د ساتنې، واکسین کولو او ماینو لپاره په ټولو امکاناتو سره خپل اقدامات ګړندي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په لاس انجلس کې د اگست رئیس هغه خلک چې د مخ ماسک اغوستلو څخه انکار کوي باید تر $2000 پورې جریمه ورکړي. سره له دې یو شمېر خلک شته چې د عملی شواهدو سره سره چې ماسک اغوستل څومره د ویروس د خپرېدو مخنیوي کولای شي د ماسک اغوستلو څخه انکار کوي. رومن ډیریک یو له همدې کسانو څخه دی. هغه ماسک نه اغوندي او باور لري چې سخت قواعد د خلکو د کنټرول کولو یو لاره ده، نه د خلکو د خوندي ساتلو.
زله دي خلکو څخه یو څاک سول عملونه وینم. دا یو ډول سپارښتنه یا اطاعت کول دي چې له اوسنۍ ټولنې سره موږ باید یو ځای پر مخ لاړ شو. تاسو باید هغه څه وکړئ چې دوی غواړي او زه نه غواړم دا کار وکړم. تاسو په هیګي او دا امریکایي کار نه دی. دا هغه لار نه ده چې زه لوی شوم.
د لاس انجلس په پولیسو انتقاد وکړ چې د ماسک زد کسانو په وړاندې نرم چلند کول. خو د پولیسو افسران وایي دوی کوشش کوي چې حالات خراب نکړي. ډېری خلک چې ماسکونه اغوندي وایي چې دوی دا نه یوازې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ټولنې ساتنه هم کوي.
زه احساس کوم چې دا زما او نور خلکو لپاره هم خوندي دي. زما مطلب دی موږ هیڅ کله نه پوهیږو. زه ملګري او خپلوان پیژنم چې پرته له دې چې د وایرس علایم ولري آزموینه یې مثبت راغلی، نو زه غواړم ژوندی پاتې شم.
په دې وروستیو کې په لاس انجلس کې د لومړي ځل لپاره د هیواد په کچه لومړی ښار شو چې 1,000,000 پیښې پکې ثبت شوې او د کووید 19 له امله په هر اوو دقیقو کې یو کس مړ کیږي. نو چارواکي وایي د ماسکونو اغوستل د هر بل وخت نه ډېر مهم شوی دی.
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې نن ورځ سره چې ستاسو د کورنۍ غړي نه دي د امکان تر حده د تماس لرلو څخه مخنیوی وکړي. کله چې تاسو د کار یا نور ضروري خدماتو لپاره ځئ نو تل ماسک واغوندئ او له نورو څخه فاصله وساتئ.
احسایی خیلی چه شاوخوا 15 سالان امریکایان ده ماسک اغوستلو ملاتر کهوی. پا دسته حال که چه زینی ده اغوستلو سخه انکار کهوی خووز خلق به ده ماسک زد کسانو پاره پولیس ده خبر ورکلی.
ده امریکا جغ آشنا رادیو ده خبراتورو پروگرام پونه که دریز ریخ پریجی او ردل مهروی.
ده امریکا غگ لخوا اول ورځ په ننګرهار کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې په موخه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو چې لسکونو کروندګرو او چارواکو پکې ګډون کړو. په موکړه د زبیح الله غازی د رپورټ ته
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي طالبان د خپلې جګړې ولوی برخه د کوکنارو په پیسو مخکې وړي. خو د خلکو او رسنیو په همکارۍ د ولایت کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 30% راکم شوی، خو مني چې کروندګرو ته هغه څه چې پکار دي پروژې نه دي پلي شوي. والی دا خبرې په جلال آباد کې د امریکا غږ لخوا جوړ شوی هغه یو ورځنی کانفرنس کې وکړي چې په کې لسکونه کاروانګر او ځینې مسولین ناست
او هغه لرو پر توصیمو کې دا بدبخت یو فکر کوي چې انت طالب حاکم ما باور کړه خبره وکړه چې دا جنگ او مواد مخدر سره وصل یو بل تکمیلی یو بل حمایه کوي دا مسئولیت طالب ته راځي چې هر هغه ځای چې نام نه کړی هلته کشتو هلته مواد مخدر کشت موجود
دا ولایتي شورا استاذ وایي اقدامه په هاوی د غډول ناست په لری پروتوسی مو کې وشینو اغیز به زکه ډیری چې کاروانګر به پکې د خپل زړونو خبري وکي
کدر مونږ ویډیو تاسو ته د کار د شنه راځي زموږ خبري خبرونه واوري دا مو تاسو نه په دې اجازه پام چې زموږ سره اوسئ د خپل په مو